چلن نکوي چې بیا خور او لور لام دی عمله د پلار په کور ناستوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو مرینا د خپل دوستانو پاکله وای
خپل د حساب وکړه وکړه بچی ته د محصلې دولت کې و ماته بدس خاصوران برتل چې یعنی کساویا او هر څه برابر دي یعنی اوس ولي داسې څوک رسی چې هغه واقعا لږ څوک راشي ته بيخي د شکاسته شي ماشي ته اوس وګوره هغه وخت وګوره په کورانه کې بعد وضعیت ورسکه کیږي خو د ما په نظر باندې چې دا کوم ښه کار نه دی هل کیږي د ډیره حدا پورې داسې ځواب ورکول کیږي یو څوک یو چا سیان نه ګني هغه خپل خور ودو په کور کې په کاله باندې کې نه ولي ویل نه دی هغه نه پوښتنه کوي چې تا خو هغه درې تا آزاده کنه حتی بعضې داسې روران شته دي لکه چې خپل مور پلار راته پوښتنه نه کوي هغه دي خور نه خو بيخي پرې د خلکو ته ځواب ورکوي چې نه نه غواړي تاسو سیاد وستي اخیخي وکړو په بعد اورادو خبرو باندې ځواب ورکونه هغه خور بیچاره یې سیده امر د پاره ناشته وي خو مور پلار هم تر څو پورې چې ژوندي وي د خپل لور د پاره بزړه خوري خو چې مړ شي بیا د دغه خور هیڅ څوک پروا نه لري والا کبرور خور دی خدای به ورور نه کی وسایده خو کله چې پردې ښځه کور ته راشي بیا هغه ورور په حالت باندې نه پاتې کیږي هغه ځکه به ټول امر ژوند به خور او زار وي احتیاج به کو وخت وادم کایا بده کونټ سا کایا به مثال د زړه سری سا کنه ارزښت پیدا وي
د کابل ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي وي دا د دنیا قانون دی چې جلی به یو ورځ نه یو ورځ ودیږي نو ولې له راتلونکو خیخانو سره دومره بد چلند کیږي چې بیا د هغوی ټول عمر په یاد وي
که نن وي که سبا وي خو دا خور ورکوئ که نه نو ولې خلکو ته ځان مثلا بد ښکاره کوي ولې خلکو ته ځان کم راولی چې بله ورځ په مجلسو کې به یادیږي چې په فلاني ورونه داسې چلند وکړو هغه خو غیرت نه ښکاري هغه ښه خبره نه ښکاري دا خو یو بد خبر ده یعنی بد تربیت ښیي د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته نو ښه به نه وي که څوک مثلا ریبار ورځي چا ته چا خور ته ورځي چا مثلا لور ته ورځي نو هغه حتما کورنۍ ته راځي او څو مشران راوړي هملته به سره کینی که رد وي که مقبول وي همالته د سره خبرې وکړي او په احترام سره یې رخصت کړي دا خو ډېر بد چلند دی چې مثلا هغه کورنۍ تربیت او هغه څه ادب دا بد ښیي جامعې ته بد معرفي کوي ناقی غرور ده مثلا مقابل جانب که ښه کورنۍ وي پوه کورنۍ وي خو دا موقع هېڅکله نه برابرېږي چې د هغې په ژوند باندې تاثیر وکړي که کم کورنۍ داسې وي چې مثلا عقدګیره وي او عقده یې نیولی چې تا ورونه تا پلار مثلا داسې چلند را سره وکړو تمام ورسره بد تاثیر ورباندې کوي او بله ورځ د هغه ژوند به هلته تریخ وي سبا بېګا چې کوم خبره وسي او په ده باندې هغه خبرې یادیږي او پیغونه نه ورکول کیږي او دا جلکۍ بیا هم هلته رواني مشکلات سره مخېږي چې بېرته کله کله داسې به شي چې خپل کورنۍ نه زر تور سي چې وایي والله دا مې د کورنۍ چلند نه وژي داسې تریخ ژوند نه بیا ته نصیب شوی ده بله ورځ اولاد باندې هم بد تاثیر ځکه چې هغه رواني لحاظ هغه ضربه ویني نو څه چې قسمت وي خدای چې چا سره یې قسمت کړي وي هغه خدای به ورکړي
د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی چې دی هم خپل نوم نه راتاخلي وایي د دوی په سیمه کې هم ډیری کسان د جلی لپاره په مرکه ورغلو کسانو سره سم چلند نه کوي په خبره دا مناسب کار نه دی ځکه همدغه کسان چې کور ته رای باران ورځي بله ورځ خپله هم یو بل کور ته په مرکه ورځي
دغه بد عادت چې موږ باید ورته وایو دا په ټول افغانستان کې په اکثر ولایتونو کې په اکثر خلک لري چې کله د دوی خور ته مرکه راځي یا د دوستۍ د فردا د یو دوستۍ فایل دی چې څوک یو چاته ورځي مرکه ورته کوي چې دا خپل لور به زما د زوی ته راکې یا د ورور ته راکې دوی بیا یو ډول ځان لوړ نیسي موږ هلمند کې داسې یو لنډه جمله لرو چې وایي ځان ته لویه ډبره ایږدي یعنی دا ځان یا لوړ ګڼي یا یو ډول کبور کی چې څه ډول ماته را لیدای څنګه جرأت وکړي چې ماته وایي مګم دا هغه وخت به دی په شیمانه کیږي چې لوري تر څلوېش کلنې دېش کلنې ورسیږي بیا څوک مرکه ورته ونه کی بیا دی په شیمانه کیږي چې کاش هغه وخت می دا غرور او تکبر نه کولای چې کله ماته څوک په دوستی باندې را لې چې د زموږ سره دوستی وکړه د خپل لور دې زما ورور ته راکه د خپل لور دې زما زوی ته راکه خو په هغه وخت کې ما تکبر کوي غرور کوي دا شی پایلې نه لري او دا شتون لري وسم په افغانستان څنګه داستا لکه څنګه چې ځان ته په میرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه انجلې شاده شاده تونه لري د شي کورنۍ څخه د ځان ته خوشو همدغه سي د خپل خوندو لپاره هم هڅه کوو کزه یو پلاټ مم به دا هڅه وکم چې د خپل لورګان د فرداس خاون پیدا کم چې د شې کورنۍ څخه شهادتونه ولري. دلته باسواده کورنۍ ستاسو په دې باندې نه شرمېږي چې خپل هڅه کوي چې شې خاون خپل لورکې ته پیدا کړي، شې خاون خپل خورکې ته پیدا کړي. دا ستونزه په باسواده کورنۍ کې نشته.
د پغمان اوسیدونکو زرمینه وایي کسان د خور او لور لپاره په مارکه ل ورغلو کسانو سره نامناسب چلند کوي چې په خبره کورنۍ تربیه کمزوري وي. دوی ته دا نوی ورزد شوی چې د میلم درناوی د افغانانو ترمنځ تر ټولو مهم دود دی، هغه که د رای باري لپاره هم ورغلی وي. د دوی په کور کې میلمانه دي. لاغلې زرمینه سره مې مارکه کړي په ګډه سره اورو.
که خپل هر رقمی هر څه کوي او کنه کور ته خور ته خزګار راسي، که اصل کې یو ګوره دغه موضوع ته، دا اصلا دی یو انسان چې کله خیر نه وي او فکر یې ونه رسیږي دغه رقمی او عکس العمل ښیي. او که نه وي، که یو خیر انسان یې خصوصا د هلکانو خیر یې د خپل خور آیندې باره کې فکر وکړي او دا یې په ذهن کې سي، یار د ما خور ته په عزت باندې یو څوک د ما کورنۍ ته د ما فامیل ته په قدر په سترګه ګوري، نو ځکه به د ما کور ته راځي د خاصګاري په حساب باندې. او که نه دې شي ته فکر نه وي او په ذهن بلې خواته تیتي، نو ظاهره خبر ده هغه به غلط عکس العمل ښیي.
څه رقم برخورد کوي دا لکان؟
الکان بس برخورد کوي لکه څوک سي خدای نه خواسته لکه څوک سي کنځا ورته کوي، دوه بعد ورته ښکارېږي. په داسې حال کې چې دا یو شرعي خبره ده، باید په دې باندې سړی خوشحاله سي. باید دې نقطې ته فکر وکړي چې د باندې خدای نه خواسته که رنګه یې بدېږي په یو بد نوم باندې څوک یاده کې ښه ده، او که نه په عزت ورته کور ته څوک راځي او دې خور یا لور خاصګاري کوي او که دا ښه ده.
هغه کسان چې خاصګاري ته راځي او بیا په کور کې د نجلۍ په کور کې له بد چلند سره مخ کېږي، دا څومره خفه کېږي، څومره په د خپل ورتګ باندې تا پیمانه کیگی؟
بلکل د ظاهر خبر ده، یو څوک چاته د عزت په سترګه ګوري او د هغه کور ته ورځي د احترام لپاره کور ته ورځي او د لور ته نه غواړي چې دغه لور زه تا نه غواړم د ما اولاد ته یا د ما ورور ته یا د ما زوی ته راکه، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. مګر چې که چېرته هغوی سره بد رفتار یا بد سلوک کېږي، ډېر یو عیب ده، ډېره بده خبره ده. نه باید دا رقم چلغنو سره وسي، باید ډېر عزت خلک ورکړي، د قدر په سترګه ورته وګوري، ځکه چې څوک تا ته قدر درکوي په مقابل کې باید لغینه دوه چنده زیات قدر ورکړي، قدر په سترګو ورته وګوري.
بل ورځ د همدغو هلکانو کورنۍ خپلم په خاصګاری باندې یا په رایباری باندې یو بل کور ته ورځي، که ورته چلان له دوی سره وسی بیا به خبرګون څه وي؟
خبرګون به بیا هم دای وای به خلک به ملامت ایز دا وګوره، دا خلک نه پیدل منګ ورغلو خور لور ته خاصګاری ته او دوی موږ سره دا رقم چلند وکړه. دې منفي نقطې ته دلته نه فکر کېږي چې موږ هم دغه رقم یو عکس العمل موږ هم یو چا سره کړی وو، نو ځکه له موږ سره اوسو. که چېرته دې نقطې ته هر څوک فکر وکړي چې دغه رقم کار که موږ له بل چا سره کوو، آینده موږ سره هم دغه رقم یو کار مخې ته پېښېږي، موږ سره هم دغه رقم یو عکس العمل موږ ته هم څوک راښيي. متاسفانه چې دې ته هر څوک فکر نه کوي.
کله چې رای باران یو کور ته راځي په کورنۍ کې د ورونو لخوا یا هم د نورو غړو لخوا نه بد چلند ورسره کېږي، په خپله دغې ځوانې نجلۍ باندې دا څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، ډېر زیات ځان سپکور ته ښکاري، هم به سپکور ته ښکاري هم به بد ورته ښکاري، او دا به ځان سره سوال پیدا کېږي انسان ته چې آیا دا خاصګاري یا دا ماته کور ته راتګ دا دونه یو بد خبره ده، دونه یو بد کار ده، نو داسې دونه بد کار ده ښایي، نو باید زه داسې چل وکړم چې زه به خپله د بام چېرته ځان ته باید څوک پیدا کړم چې زه ورسره لاړ بسم، نو چې د ما فامیل په دا رقم باندې یو چا ته جواب ورکوي. په داسې حال کې چې عجلۍ به د واده مستحق وي، عمر به یې داسې وي چې باید ورکړي، نو ظاهره خبره ده په ذهن باندې بد تاثیر کوي، په روحیې باندې بد تاثیر کوي.
که دغه رقم رای بارانو سره بد چلند کېږي او بالاخره بیا څوک زړه نه ښه کوي چې د کور ته راسي او د نجلۍ په کور کې پاتې کېږي، بیا کوم منفي عواقب لري؟
منفي عواقب ډېر زیات دي. د یو رای بار چې څوک چا کور ته ورسي دا رقم سلوک ورسره وسي، بل ورځ که یو بل څوک دا رقم دې کور ته راځي، نو هغه خلکو سره که وویني یا خپلوانې وی یو به تم وایي چې یاره ما ورځه دا خلک نه پوهېږي په دې باندې. ما زه ورغلی ما سره دغه رقم یو عکس العمل وکړه، هغه بل خبرې بل خبرې، بالاخره عجلي په کور کې پاتې کېږي، د واده عمر تېرېږي. نو په دې کې دا ټوله غلطي ټوله ګناه د دوی د هغو مسرانو د هغو خلکو د چانس د دوی له خاصګار سره یو دا رقم منفي چلند کړی ده.
بیا چې بالاخره عمر زیاتېږي او دا د پلار په کور پاتې کېږي، کور ته ورېنداري راځي، نو واضح خبره ده چې مور پلار خو ټول عمر حیات نه وي. دغلته بیا د انجلۍ ژوند څومره تریخېږي؟
ډېر زیات تریخېږي، عمر ډېر زیات تریخېږي. د هغې زندګي نه داسې یو زندګي جوړېږي چې هغه بالاخره په خپل ژوند نه په خپل مرګ باندې خوشحالهوي، ځکه چې هره بله پردی نجلۍ چې د کور ته راځي هغه ورور څه ده، یعنی موږ عام خبره ده د وایي چې له ورور ملامت ته ګوره ښځه راغله دا رقم شو دا رقم. طبعا انسان کې بدلون راځي، څه په ورور کې بدلون راسي، څه په خپله خو د خور کې په دې نجلۍ کې بدلون راسي، څه ورېندار سي، نو ظاهره خبره ده چې ژوند ترخېږي. نو په دې کې غلطي د کور د لویانو ده.
بله، کراس اوس د حل لارو ته کله چې یو څوک زړه ښه کوي یو کور ته ورځي رایباري کوي، له دوی سره څه ډول چلند باید وسي؟
ډېر زیات احترام ورته وسي، په ډېر یو درندسترګه باید ورته وګوري، ډېر قدرې وکړي، ودې ګوري، پلټنه دې وکړي، هغوی ته ریښه احترام ورکړي، عزت دې ورکړي په کورنۍ کې چې خیر اوسې، تاسو موږ ته په درندسترګه ګوري، همدغسې تاسو خپله درانده یاستئ چې موږ ته په درندسترګه کتلي چې زموږ کور ته راغلي یاستئ. نو باید پلټنه وکړي، پوښتنه وکړي، دا خو د زور کار نه ده، وایي خیښي په خوښي کې دوستی په رازای دا رقم څه متل نه په پښتنو کې. نو څو په رخصګاری باندې خو څوک چې لور خو په زور له کوره نه دی، ته عزت ورکه چې خپل ته بیرته عزت وینې. نو پښتنه به یو کې که چېرته ښه فامیل وو، ښه کورنۍ وه، نو خپله خور لور به ورکوي، که ښه کورنۍ نه وه په ډېر یو عزت په ډېر یو احترام باندې باید جواب ورکړي چې مونږ دغه کار ته خوښه نه ده. نو بې عزتي هېڅ کلم باید یو کورنۍ د بلې کورنۍ، یو انسان د بل انسان د بې عزتي حق هېڅ کلم باید ځان ته ورنه کړي. اصلا کې یو انسان بل انسان بې عزتي کوي، هغه خپل بې عزتي کوي، ځکه بیرته مقابل کې بې عزتي نه دي.
بله، که چېرته دغه دوه کورنۍ سره جوړ نه راځي، په هېڅ حساب سره برابر نه وي او مناسب همدای چې کور ته ځواب ورکړي د انجلۍ ورنه کړي، نو دغه ځواب بیا څه رقم ورکړي چې هغه دوی خفه هم نه سي؟
دا ځواب به داسې ورکړي چې ورته وایي د موږ فامیل دا خوی ده، تاسو د فامیل دا، یا د موږ کورنۍ دغه رقم عادت ده، یا دا رقم دغه موږ تاسو کې منفي پوینټونه دي، دغه مثبت دي. نو که چېرته آینده په دغه د موږ تاسو په دې معامله باندې د موږ د لور یا د موږ د خور ژوند خرابېږي، تاسو د ژوند خرابېږي، په کورنۍ کې آینده مشکلات جوړېږي، نو دې ته په کتلو سره موږ دغه باید وړاندې لاړ نه سو. مخکې له دې نه چې موږ د مخېښي یا دا معامله وکړو، آینده زندگی تاسو د اولاد هم تباسي، د موږ هم تباسي، نو په دې خاطر باندې به دا معامله نه کوو، نه هغه جانب مقابل خفه کېږي او نه به دا کورنۍ خفه کېږي.
یعنی مناسبه نه ده چې په داسې وضعیت کیم بد چلند وسی، باید په خو الفاظو باندې قناعت ورکړی چې موږ دا کار نسو کولای.
او بالکل، په ډېر ښه الفاظو په بخښنه وختونه سره باید سره جواب ورکړي.
راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې بیا دا موضوع برعکس ده، کله چې رایبار راځي د دې لپاره دغه انجلۍ ورکي واده یې کې خپل مسؤلیت خلاص کړي، نو بدون دې نه چې پوښتنه یې وکړي انجلۍ ورکوي، هغو خلکو ته چې بیا راتلونکی جنجال ټول د انجلۍ لغاړي، په دې عقلی تاسو نظر څه ده؟
کورنۍ به داسې کار کوي چې هغه خپل اولاد پورې پکوي، یا بس غواړي چې هر څوک یې غواړي پیدا دین ورواچي او خپل ځان ته نه بیغمه کړي. حال داسې اولاد هېڅ کلم دین نه سي کېدای، هېڅ کلم عذاب نه سي کېدای، دای په مور پلار باندې حق ده، په ورور باندې حق ده. کله چې ورکوي باید پوښتنه وکړي د هغې د کورنۍ، د هغې شاته د فامیل، د هغې خصوصا د خپله د عالک څه کاره ده، څوک ده، څه شی کوي، څه شی نه کوي، څه عمل لري، رقم انډیوالان لري. دې سره ډېر په فکر او ډېر په قرار باندې، ډېر په ښه وضعیت باندې پلټنه وکړي، بیا وروسته له هغې نه خپل اولاد یا خپله لور باید ورکړي، ځکه چې دا د یو څو ورځو خبره نه، دغه سختي ده چې پلټنه پسې وکړي، پوښتنه وکړي. دا آینده د اولاد ټول ژوند جوړوي همسي، او
په اخره به هغو کورنیو ته چې ځوانې نجونې په کور کې لري او خلک رایبارۍ ته ورځي، څه یوه مشوره تاسو ولرئ؟
بهتره خبره داره چې اوس په ډېرو کورنیو کې جنکیان هم ناستې دي او هلکان هم بې ودو ناست دي، ښه کورنۍ او مناسبه وي، په ډېر دولت په ډېرو پیسو باید نه ګرځي چې ولا ډېره پیسه ولري، ځکه دا دولت او پیسه چې دا زیو راځي. مهمه په ژوند کې پیسې نه دي، چې یاره ډېرې پیسې دې څوک لري د هغه به ژوند خوشحاله تېرېږي، نه. په کورنۍ کې ښه خلک، خ انسان خ فامیل دا ډیره مهمه ده په جانب مقابل یو د بل احترام لري او دغه عزت او پتو ساتي. نو دا ډیره مهمه خبره ده چې یو خ کورنۍ او خالکی نو باید خپل خور لورونه ساتي د لخاطر سیده خاسته ده یا دا بدرنګ ده یا دا پیسې لري یا دا پیسې نه لري. دا ټول د معنا خبرې دي. دې ته باید نه ګوري. دې ته باید ګوري چې دا فامیل څونه په معاشره کې قدر لري څونه خطوب لري. نو دا ډیره مهمه خبره ده. د انسان انسانیت مهمه ده. د انسان اخلاق مهمه دي. کورنۍ تربیه مهمه ده. یو جلی کال کې باید هغوی یو بل سره وویني. دا موږ ته شریعت اجازه راکړې ده چې الک د جلی ویني او جلی د الک ویني. د اسلام په چوکاټ کې موږ ته اسلام دا اجازه راکړې ده. دا محترم فامیل د دواړه جانبه دې خبرې ته حتمن باید اجازه ورکړي او وګوري چې الک او جلی خپل سره وګوري او په دې کې د هغوی رضایت 100% شامل وي.
ډیر زیات مننه تاسو باندې. سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه مې راي.
درنګ دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 تر بیا خو وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري. د دې په نظر ابتکار یعنی څه او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دی چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبيعي شایستونو ننداري ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د ازادي ملما پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیر مننه سالی صاحب. تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه همداسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چا یادیږي. وطن وطن دی. داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نه شي. نو همیشه مې یادیږي او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی ځکه د خپلې کورنۍ نه د خپل وطن نه د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی ځواني دي. نو سخته ده. نو وطن خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وي د وطن کیسې مو کولې هوا ته تاسو وژړل. نو تقریبا ویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي هغومره نور دی پسې وطن یادیږي. زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کوه او مال ته خبریالي کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کوله. زه دلته هم خبریالي کوم خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره د خلکو سره د ټولنې دار وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل د خپل هغه خړې خاورې. خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم. هغه مې ډېر یادېږي خپل دوستان وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پر کال 2 ځله نورستان ته تللم یا به ختیځ نورستان ته یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره. هغه مې یادېږي خپله کورنۍ او خصوصا خپل مور مې ډېره یادېږي چې هر شپه زه ورسره غږېږم او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم. خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د چا دیږي او هم وطن یادیږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بېلابېل کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې یم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا د اتنه ورځې مخکې په واتساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کوو. نو هغه ما ته زنګ وو په واتساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالی مې کولای شوه، مسائل مې راسپړلی شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هماغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د هماغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم، بیا هماغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي نو هغه به دې وویل، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي. نو دا یو غټ مشکل دی، او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نما سره تماس کې اوسېږي. نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کول، لکه مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدې فرق لري او کنه دوی ته چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلابیل مسائل. مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده، خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم؟ که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده؟ نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. موږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده، نو دا سخته ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یوه ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته، او بالاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړی و افغانستان له، هغې د خپلې نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله، او بالاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په اخر کې ویم چې د پاکستان نه دغه مرکډوال راغلی دی، نو زه خلکو ته او دنیا ته خودل شمه چې د بلال قصه د دغه دوه لکه کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه م راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولای شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوئ چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه خبریالان ناستو، ماته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نه شو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم، او زه تر چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول، هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجه کیږي، وای دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولی ماتو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولی تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي، او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولی ماته، یو پولی چې ماته شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو، او هم هغه خلک متوجه کولای شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه، یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغه سی یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس در کاوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تلی ما، او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګوي، موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویل چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لري منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. مونږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو مونږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. مونږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زګنې لکه مشر کاسې ما لکه د پاخه عمر سړی ما. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځي داسې راشي داسې راشي. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي داسې دي، مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجه حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لري منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم دومره به خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجه نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي نو زه به خبریالی ولې پریدم او زه به د خبریالی سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یو مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دوی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هامه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمنګ خبریالی چې دا اغا پم دی ډیره خراب شوا چې چا د فساد دلاري، چا د خپلولۍ دلاري، چا د سمت دلاري، او چا د چارواکو سره د داغوی د غړمالۍ دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې اغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته دی اغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پروتو منطقو کې او ساحو کې دا لګو بیلل شو. د دې غټه وجه هم دا و چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زموږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول کنه چې ولا دی داسې وایي دی داسې وایي دی داسې وایي، ما ویله چې ګوره خیر دی داسې وکړي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. کنه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم؟ زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دی 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دی غونډه کې څه شی وشو کنه، څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده. مګر دا د یوې ټولنې د یو سړی د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا ده تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه گزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا ده چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورٹ دے زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته بیګار واری تیر شي. نو کد دینه منګه راوزو خبریالی به ډیر خوان کوي. زه فکر کوم چې په دی اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دی وطن کې لکه د دې شانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټ ټاپه چې د ډیره غټه خودلې شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره مونږ مخامخ وو.
خلک خو تفکیک کولای شي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کو او هغه داسې پیدا کو چې کونړ کې یو رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووم چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدې په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو، او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه به خوان پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز ترشا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، همدغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې، او بیا خپل راپورونه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي کنه. خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې کنه، او کله چې ته په مسایلو پسې ځې، نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم، نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلې، خو کله چې ماته مواد راشي، هغه خوند په کې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو، او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت زوری، زه ډیر کله وایم چې کاش زه هلته وای کنه، زه هلته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای، او دغه دغه قصه ما دغسې 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 راخستی وای. زه بیا ډیر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه، دا هم یو غټ مشکل دی. نو د ساحې خبریالي لکه زما ډیره مینه چې دا د ساحې د خبریالۍ سره ده، او زه غواړم چې وزم پسې کنه، مسایل ما ته را نشي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم. نو دا 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 رښتیا تاسو خپل هم تجربه کړې ده چې دا ډیر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې، پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکوي، او هغه خبریال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله
خشنه لشی. غازی صاحب، په جلا وطنی کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې ورستیو کې ټکی لیدلی دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
صالح صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. هلته د منابع موندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، ته به هر څه د طالبانو حکومت ته خې، که ته چرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي، بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې، چې لا دوه خبریالان دا پرون خوش شول، دوه لا اوس هم په زندان کې چې یو کال بند باندې محکوم شوي دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم، بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره، د ژورنالیزم د آیندې دپاره، او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ که نه، نو دا هم د خبریالانو دپاره، هم د رسنیو دپاره، هم د رسنیو د کور دپاره، دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده، خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي، د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالانی بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني، یا د دې وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چلو کې. نو دا ډیره سخته ده، چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کېږي، او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارتوي. نو دا د ژورنالیزم دپاره، او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرف خبریالی وکی؟
صالح صاحب، دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم، هغه سره په تماس کې ما، هغه ما ته چې قصې وکي، نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي، د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوه دریو سرچینو باندې اتکا ونه کی، او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسائل پیدا کی، او یو څه وکي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی، او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطره عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې، چې څوک دي او زور سره تماس کوي، ما هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي، او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي، او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبریالي څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان، مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو نم خدای مخه دا و باد لره، تشکر.
شفاله غلی عینا زبلی میروم شنکی خالونه ای مردانه ری شفاله غلی عینا زبلی میروم شنکی خالونه ای مردانه ری Oh, oh, oh.
سر پده جار کرو مزه زان و قربان کرو مزه سر پده جار کرو مزه زان و قربان کرو مزه زان و قربان کرو مزه زان و قربان کرو مزه راشب و ماغرانی ای بیروانی گوڑ سرگی می پلا دے لزیڑا شپ ماگرانے آئی میرا بانے گوڑ سرگی میں پلا دے بزڑا مانے روشق والا غلے آئی نازا بلے